دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. نوریاس نوری هم د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. وابوري چې جرمني او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کنفرانس کوربه توب کوي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیل زاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشې کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو په مصر کې په حمله کې لس پولیس وژلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د جرمني له عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. ښاغلی خلیل زاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغونې کوي. خلیل زاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوزل سره یې کتلې دي. خلیزاد ویلي جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلې سي خبرې کړې دي. شغلی خلیزاد دغه راز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اروپا د یو ګروپ غونډه هم وسوه. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشې کړي دي. خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولاداد نن سهار رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل:
زموږ هغه ملګري چې طالبان بیرته راستولي هغوی ته ویل شوي چې موږ د دوی سره خبرې کوو، هېڅ د تشویش وړ موضوع نشته. د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د موږ له خپلو ملګرو سره ارتباط نه لرو، چې د دوی خبرې د طالبان سره کمې کچې ته رسېدلې دي. پر چېش سره غږېږي، چیرې غږېږي؟
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګري په دې هدف موساکله ولسوالۍ ته ولاړل چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او هغوی سولې ته وهڅوي. د سولې ولسی حرکت غړي په تیرې وکل کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربن ژغونه یې پورته کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په الاریش کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دوی په خبره په حمله کې دوه پولیس افسران او اته پولیس سرتیري وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي افراطي وسلوالو پر پوسته حمله وکړه. یو زغرول موټر یې ونیو او د دشتې خواته تښتېدل چې جنگي الوتکې ورباندې حمله وکړه چې لږ تر لږه پنځه وسلوال ووژل سول. مصر د سینا په شمال کې له کلونو راهیسې له هغو ډېره وسلوالو سره چې له داعش ډلې سره ارتباط لري په جګړه بوخت دی. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د سوډاني ډاکټرانو مرکزي کمیټې نن وویل چې څلوېښت کسان تېره دوشنبه هغه وخت وژل سول چې په خرطوم کې د پوځ مرکزونو ته نږدې د یوې اونۍ پرلت د تیتو پرک کولو لپاره له زور زیاتي کار واخیستل سو. د دې ټولنې په خبره تر درې سوه زیات نور کسان ټپیان سوي دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه د کره معلومات راټولول ځکه ګران کار دی چې انتقالي نظامي شورا د دغه هیواد په زیاتو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع کړي دي. لکه چې دوی میاشتې مخکې ولسمشر عمر البشیر له واک څخه وپرځول سو، دغه نظامي شورا پر سودان واکمني لري. دغه نظامي انتقالي شورا ویلي هغه ټولې مخکنی موافقې پسخه کړي چې د مظاهره چانو له رهبرانو سره ورباندې سلا سوې وه. دغه موافقې ملکي واکمنۍ ته د انتقال په اړه وې. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبري کوي. روسي چارواکو ویلي د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی فصل دی. شی جنګ پینګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کرملین ماڼۍ کې ګوري. تمه ده چې د چین ولسمشر وروسته د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب د سینټ پیټرزبرګ په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاحکار یوری اوکشاکوف ویلي چې د شي سفر زموږ په دوه اړخیزو اړیکو کې یوه مهمه مسأله ده. د روسیې خبري اژانسونو د اوکشاکوف په حواله راپور ورکړی چې د روسیې او چین ولسمشران به د نړیوالې ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د انګلستان په ساوت همپټون لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 24 منډو په توپیر ماتې ورکړله.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم بلانی په خبرونه کې بواوري چې جرمني او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کنفرانس کوربه توپ کوي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په انترس کې کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سفر ته په اشاره وایي چې په دې سفر کې باید ولسمشر د سولې پر مسلې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
وړیر قاطعیت او وړیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ له روغوی سره باید پاس شي.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم.
تر اوسه پورې موږ له صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې فریډم هاوس د رسنیو په اړه په سګنی راپور کې خبرداری ورکوي چې یو شمېر مشرانو د قدرت د پیاوړي کېدو لپاره پر خپلواکو رسنیو د فشار راوستو نویو لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدلی شئ. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې د هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د روان سفر په ترڅ کې چې مخکې له پاکستانه لیدنه کړې وه دا ځل د جرمني له چارواکو سره د کتنې لپاره 2 ورځې په جرمني کې و. هغه هیواد چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لیوال تیا خودلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي تیر میاشت 2 ځلې په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتلي وو. جرمني په وروستیو کې ویلي چې دې ته چمتو ده چې د افغانستان د سولې د یو کنفرانس کوربتو وکړي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کړي. زلمی خلیلزاد په ټویټرونو کې ویلي چې د جرمني له چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په باب بحثونه کړي دي. د هغه موضوع چې زما همکار اسمت ساروان څېړلې ده. ساروان صاحب نور څه دي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او په خبرونو کې هم وویل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او ورمې ورځې خبرې راغندوي. خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاحکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتسل سره لیدلی دي. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلي چې د دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسی او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب یې جرمني، ناروی او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پرې بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو له ډلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې امکان برابر شي. رویټرز خبری آژانس تیره اونۍ د یوه جګپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې د او همداراز د اندونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وارې مخکې له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو او په دوحه کې له طالبانو سره کتلي ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازی دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
بلې سمات څرګنده تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امریدل چې دا چې جرمني د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه مو نور واوریدل. د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د راز افغان ولسمشر پرون د اختر په مناسبت په لنډو خبرو کې اعلان وکړ چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته ځي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل د سولې مسله به جدي له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د دې سفر له اعلان وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان ولسمشر باید پاکستان ته په سفر کې د سولې مسله جدي ونیسي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره هم مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستاني لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې زموږ همسایه ملکو ته ځي، هر ملک ځي، بیا خاصم پاکستان ځي، په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید باس سي. دا د سولې پروسه ډېر قوي موضوع، ډېر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحث وکړي، اجنډا باندې او دې ولې دا په دې معنا چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غني تیره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوی پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلی غني واک ته تر رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته و او افغانستان تمه لرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به د دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړی، خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي چې په پاکستان کې حکومت نوی سوی، د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزې او دو اړخیزې غونډې سوې، نو پاکستان هم غواړي د ښه نیت لپاره ولسمشر غني سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وایي د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
بلکه ټول هغه وادو ته خپل جمهوریت یا نور ملکونو چارواکي سفر وکړي چې خپل خلیزات سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان سولې پاتد امریکایي دریس دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریس نه دی روښانه کړی. همدا دې په حساب دی چې طالبانو خو سردار وسط سوی دی، طالبان لا باجو ورسوي دي او په ځغرن د خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې بي سرچینې اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غږ ته ویلي. په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریځ کې نرمښت وښيي. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي، طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په اعلان کې له خپل دریځه نه تیریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري وړاندې به واورئ چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنه خبرداری ورکوي چې هغه مشران چې د خپل قدرت د پیاوړي کېدو نیت لري، د خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې لارې لټوي. دغه ټولنه وایي دا مسله په دواړو هم په ډیموکراټو او مستبدو هیوادونو کې لیدل کېږي. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. البته د رسنیو په اړه د فریډم هاوس د سګنی کال د راپور جزئیات راټول کړي دي. فریبا جان، آیا دغه ټولنې د دې ادعا بیل دی بیلګو یادونه هم کړې ده؟
بله، فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنې د 2019 کال په راپور کې چې د رسنیو او ازادیو په اړه د جون پر 15 خبر کړي، ویلي دي چې په ځینو ماتیدونکو او کمزورو دیموکراسیو کې د دیموکراسي ضد مشران له بیلابیلو مالی او ځینو قانوني لارو په استفاده هڅه کوي چې خپلواک خبریالان وځپي او اواز یې چپ کړي. دغه ټولنه چې مقر په واشنگټن کې دی، وایي په تیرو څو کلونو کې داسې نوې لارې رامنځته شوې دي چې له مخې په ځینو کمزورو او ماتیدونکو دیموکراسیو کې هغه مشران چې د ازادۍ له اصولو سره مخالف دي په واک کې د پاتې کېدو په هدف پر رسنیو خپل کنټرول ډېر کړی دی. د دې ادارې راپور شي د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان او د سربستان ولسمشر الکساندر ووچچ یاد سوی دی چې پر رسنیو د کنټرول او ورځ په ورځ د خبریالانو پر کارونو فشار راوړي. راپور دا هم وایي چې د اوربان او ووچچ حکومتونو د انتقادي ژورنالیزم په چوپولو کې ډېر بریاوي لري. فریډم هاوس لیکي دغه نوې تګلارې چې د خپلواکو خبریالانو په وړاندې جوړه شوې ده، هغه معمولی طریقې لکه د رسنیو سانسور او یا په فزیکی ډول پر خبریالانو د بریدونو یا ګواښونه یوې خواته پرېښې دي. د دې پر ځای د راپور له مخې په سربستان کې خبریالان د سیاستوالو آنلاین حسابونه او هم د حکومت په ملاتړ ځینو رسنیو لخوا له لفظي تاوتریخوالی سره مخامخ دي. دغه راز راپور د روسي چارواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه یې کړې په 2013 کال کې وروسته لاغه د تلګرام چې د پیغام رسولو یو معمول اپلیکیشن دی بلاک کړی، چې دې شرکت امنیتي چارواکو ته د ځینو رمزي کودونو لور کولو ډاره کړې ده. دغه راز پاکستان هم په دې راپور کې څوې دی چې د راپور له مخې د بیان ازادي له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د پاکستان، روسي، هنګري او دغه راز د سربیا په اړه مو وویل، خو د راپور کې د لویو ډیموکراسیو په اړه څه ویل شوی دی؟
هغه څه چې فریډم هاوس د یوې لویې اندېښنې په توګه یاد کړي دي، دا دي چې د نړۍ په سطح هم ځینې هېوادونه لکه امریکا چې ځان د بیان د ازادۍ یا د ډیموکراسۍ یو لوی پلوی بولي، په دې ځای کې هم دوی وایي چې په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي دي چې هلته هم رسنۍ او په مجموع کې خبریالان تر یو حده په معمول ډول تر د حکومت تر فشارونو لاندې راغلي دي.
بلې، ډېر مننه کور ودان د فریډم هاوس د رسنیو په اړه د 2019 کال د راپور مهمې برخې به په تفصیل سره د ازادي راډیو په پاڼه کې هم که مو غوښتي وي لوستلی شئ. په څو شېبو کې به دا راپور په زموږ په وېبپاڼه کې هم وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بېولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې حرکت یو شمېر غړي د هلمند موسی کلاه ولسوالۍ ته پر لاره طالبانو له ځان سره بېولي چې نن یې څلورمه ورځ ده او برخلیک یې نه دی معلوم. د هلمند د په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې حرکت له یو شمېر غړو سره خبرې کړي او په دې اړه دا راپور راستولی دی.
چې هر شنبه څلورمه ورځ کېږي چې د سولې د ولسي حرکت د غړو معلومات نشته چې طالبانو د ځان سره بېولي دي. که څه هم ځینې منابعو د حرکت د غړو صحت او روغتیا د ډاډ وړ بللې ده چې د طالبانو سره دي، خو په دې اړه چې دا کسان به تر څه وخت هلته وي او دوی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي معلومات نشته. د سولې د ولسي حرکت غړی او د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد وایي د حرکت غړي د غو ټولو اوازو په اړه تشویش کوي چې ورته رسېدلي دي.
د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د لامش په دې نه پوهېږي چې زموږ ملګري چیرې او د چا سره خبرې کوي. زموږ هیله دا ده چې په خبرو کې به زموږ ملګرو ته اجازه ورکول شوي تر څو د سولې غږ هر ځای ته ورسوي. ما په د سیمې په کچه کوم مسلمان طالبان چې دي هغوی دا منلې ده چې دا کسان زموږ سره ځي، زموږ سره دي، کوم د تشویش خبره نه ده. اما په تر اوسه دا شی معلوم نه دی چې دوی وایي په رسمي ډول باندې چې دا خلک زموږ سره دي او په دغه خاطر به زموږ سره تر دغه وخت
مولادات که څه هم ونه ویل څه ډول اوازې او خبرې دوی ته رسېدلي دي، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه چې امکان لري که د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې نتیجه ورنه کړي مساکلات ته د تللو اجازه ورنه کول سي. د سولې د ولسي حرکت غړي تیره پنج شنبه لشکرګه د مساکله په اړه پریښودل او د نادالي د لارې اول ګرشکا او د غزه مساکلات وخوځېدل. خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر لږ سفر وروسته اول څلور غړي چې د حرکت مسؤلین بلل کېږي او وروسته تر څو ساعتونو شل نور غړي هم طالبانو د ځان سره بوتلل او پاتې څو کسانو ته چې ویل کېږي سینې ډېر دی بیرته د ګرشک مرکز ته د ستنېدو امر وکړ. د سولې د حرکت یو بل غړي عبدالملک همدرد وایي سره له دې چې متعددو منابعو ته د خپلو ملګرو د معلوماتو په اړه پیغامونه لېږلي دي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
څو ځله کوشش کړی دی او د مختلفو خلکو له لارې مو د طالبانو پرې د پیغام د رسولو لپاره چې دوی پیغام ورسوي او د دوی پیغام واخلو چې زموږ د ملګرو سره تر څه وخت او پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. په همدې اړه تر اوسه پورې موږ لا صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
د سولې په نوم دغه حرکت یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان پکې ووژل سول او 25 نور ټپیان سول رامنځته سو. دوی د سولې د پیغام در رسولو په خاطر کابل ته پر پښو او بیا د غزه بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل. دا لومړی ځل و چې غوښتل یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم لاړ شي، خو په غیر مترکبه ډول یې مخه ونیول سول او ځینې غړي طالبانو د ځان سره د خبرو او معلوماتو لپاره یوړل. په دې اړه مو د طالبانو د ویندیانو سره د خبرو ډېره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په دې لچې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړو چې طالبانو له ځان سره بېولي برخلیک زر معلوم شي. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په کونړ کې هم د کوچني اختر میلې او دودونه پیل شوي، خو ځوانان شکایت کوي چې میله ځایونه نه لري. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري.
کونړ ټول ښکلی دی، هر ځای د چکر وهلو او میلو د پاره مناسب دی، خو په هیواد کې رواني جګړې او بدامنیو خلک دې ته اړ کړي چې د غزینو ته لاړ نشي او نه هم حکومت تر اوسه په یاد ولایت کې کوم داسې مناسب ځای جوړ کړی چې هلته خلک ورشي او پکې د خوښۍ ورځې ولمانځي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو په خپله سیمه کې د روان اختر د خوښیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې اسماعیل دی. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم، او وروسته د هغې موږ چې دی په کونړ کې هیڅ یو پارک نه لرو، که دری هم لرو، نو هغه چې دی د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی، امنیت یې دونه ښه نه دی. نو زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته پارکونه جوړ کړي. اوسنی اختر کې چې تاسو ګورئ دلته ماشومانو خوړ کې چې دی ټالونه اچولي دي او ځان دي.
زما نوم سلمان صافی دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. د اختر په شپې ورځو کې د کونړ خلک د میلو د نشتون له کبله ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. هغه خلک چې توان لري هغې جلال آباد یا کابل ته د خپل اختر د لمانځلو لپاره ځي، خو هغه خلک چې توان نه لري هغوی خپل اخترونه په دیرو کې یا د دغه خوړ غاړې ته لمانځي.
که څه هم چې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو بیا هم خپلې خوښۍ بې لمانځلو نه دي پرېښي، او هر سړی د خپلې وسې اندازه دغه ورځې لمانځي. دلته څو تنه په یوه حجره کې راټول شوي. ماشومان ته هم د لوبو او میله کولو د پاره کوم مناسب ځای نشته. د اسد آباد اړوند د دم کلی خوړ کې څو زنګوګانی او ټالونه لګول شوي، او پکې ماشومان خپلې خوښۍ لمانځي. په کونړ کې د تیرو څو والیانو د حکومت پر مهال د ښځو او سړیو دپاره د دوه درې پارکونو د بنسټ ډبرې کیښودل شوې. یوازې بسیا د پټیو په پرې کولو او رسنیو کې د کار پیل کولو په راپورونو شوې ده. اوس هم د هغو پارکونو ځمکې همداسې پرتې دي. نه د ښځو دپاره پارک جوړ شو او نه هم د سړیو دپاره. خو د کونړ نوي ښاروال عبیدالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د یو نوي پارک د ډیزاین کارونه یې بشپړ شوي دي، او په زړو پارکونو به هم کار پیل شي.
د اختر ورځو د میلې ځایونو یقینا چې په کونړ کې دغه نشتوالی لرو، دغه د پارکونو کمښت دی. چې شپه جربه کې پارک جوړیږي، انشاءالله د اختر په درېیمه څلورمه ورځ باندې په هغې باندې به عملي کار شروع شي. دغه د اکثر ځایونه دولتي نه دي او ټول د خلکو شخصي ځمکې دي. ځمکو کمښت سره مخامخ یو، نو په دې اړه باندې به انشاءالله یو غټ سټیډیم یا یو غټ پارک دلته په هغې د ډیزاین باندې کار شروع دی، او شاید ډېر زر عملي کار شروع شي.
د کونړ اوسیدونکي تل وایي د ولایت درې او لرې پرتې سیمې د میله ځایونو جوړولو او چکر وهلو دپاره مناسبې دي، خو د امنیت کمزورتیا او د حکومت نه پاملرنې ورته د سیلانیانو تګ مشکل کړی دی. که چیرته په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي، نو د چکر او میلو دپاره به له کونړ او نورستان بل ځای ته څوک لاړ نه شي، او هر ځای کې به یې د خوښیو میلې جوړ وي.
ستاسو له پیغامونو
خلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخکې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي، ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګیر کړي، نن یې څلورمه ورځ د ټولې بندیان کړي دي. دا ورځ د خدای په خاطر باندې لکې د دغو اختر په خاطر. دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې، په لسو پښو ګرځېدلي او نن د طالبانو د سیمې ته ورغلي چې د دوی تر واک لاندې ده او هغلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه، ژوندونه، میندې، اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي، کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید لکې. وسلام و احترام.
د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د کوچني اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټولو مسلمانانو ورونو ته د زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د کوچني اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټولو عبادتونو خدای پاک قبول کا او موږ ته دعاګانې کوي. الله مو وسه د خدای و تخنیکي چارې پر مخ دغه میسه نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتهو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه مو هغه ده واورېدل. تل خبرو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو خو اوس صالح محمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني د عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي چې وسله والو طالبانو یې شپږ ملګري خوشي کړي دي، خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته ورغلي. مشکوکو افراطي وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پین نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی باب بللی دی. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالوی په لړ کې نن هندستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دسملونو کې